زما له خوا سلام. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل شو. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
بسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري رسنیو ته پاستول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل.
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت د امور سب
دا وایي. دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسی
په سطحه حکومت انجام شوه.
د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړي، او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو راټا کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې د طالبانو د بریتونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته و چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا شوي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللې دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسلوال مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 9,500 بې ګناه کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 79% مرګ ژوبلې مسؤلین بللي چې افغان امنیتي ارګانونه دا ادعا ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وین محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره. در عدد وسایط، وسایط دلری و وسایط کلان یک طرف است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمی موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونه او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونه ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکې رقم 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. هغه زیاته کړه
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر می
د شغلی نوید خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزی بیا 2.5 تر 3 زره افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزی 6 زره افغانۍ پلورل کیږي. شغلی نوید وایي د جلغوزی د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې د مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23 زره ټنو ته رسیږي. زموږ غلا زده لري. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 1 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خپره سوه وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحانی د ایران له وسلوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پېښ شول. حسن روحانی دغه راز پرون د ایران له قضایي قوې وغوښتل چې د دې پېښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پېښې 3 ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګې کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلې چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په ویلامي کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمه ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبانو ځینې سرچینې وي مشرانو یې د افغانستان په شهرونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوی.
اصل دې تولید سوي دي نو د حکومت نه غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو ترڅو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالي زیات شوی.
د شوز له خوا په شوز باندې تاوتریخوالي زیات وو ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د شوز تر مابین باندې وي.
د امریکا یو ورځپاڼې هغه دوی ویډیوګانې تایید کړې چې ښیي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته ورجاس پامنسان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کې دونکې دي. د طالبانو زینو سرچینو ویلي چې مشران یې د افغانستان په شهرونو کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. له وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونه چې تر اوسه له دې ډلې سره لاس وري خبري مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په استودیو کې له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه خودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د وو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یو موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخ ته وړي چې له درېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخ ته یوړي، خو داسې ښکاري چې له هغې راهیسې په یوه ولاړ حالت کې دي. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کیدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتل یې هویت یې پټ وساتل شي ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمېدو سلا کړې نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسله ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پر تله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظهیرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقوقونو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې راپور پر بنسټ په دې موته کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکي تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیولې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې یو لستنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمېدو ته هم اشاره شوې. خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصولو له مخې د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په 13 کلونو کې شمېر به ساره دی. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول خکیل لوري د جګړې اصول ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفاتو زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2006 کال روانې دي مګر د ملکی ته افغانانو ژوند په جګړه کې د خکیل لوري او پښمنتیا پورې تړلې ده چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقونو ته ژمن ووسی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکیل لوريو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیل خو څخه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغه پرایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دی اړه څه نه دی ویلي مګر لدی وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرجوبلي تدزان لوري ته دا وختو راپورونه رد کړی دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤولان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمیرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیق ورځ ونه خو د خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځ تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او ان شاء الله راتلونکي اونۍ چې ورځ یې نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه. خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکي ستونزې له امله د بدخشان د 28 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق ووسی. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونه د کمیسیون ولایتي دفاتر او د خبره واضح کړې و چې دغومره محلونه باطل شوي دي او دغومره محلونه بیا شمیرن تللي دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکي ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم تیره ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانوي دا ډېر مهم دي او تمه مده ده چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس اوسي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیه را رسیدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه چې اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تمه مده ده چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق اوسي.
نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبې د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامېږي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملی شوي چې په خبره یې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو ته د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځني کانفرنس پرانیس غونډې ته وینا کوله وویل
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار وه ادعا نشي کولی چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی. خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړې چې ګټورې تمامې شوې دي.
د ښاغلي دانش په خبره له تیرو دوو لسیزو را په دې خوا په افغاني رسنیو کې خزینه خبریالانو د پام وړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنی باید دغه ارزښت ته درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان خزینه خبریالان وایي چې ناامني، جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسی هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د خزینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالان نگینان وري او لمه هوتکی
دا حالات امن نه دی او هغه حالات اماده نه دي تر څو موږ یو ښه خبر وړاندې کو. معلومات لاسرسی نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو فرهنګي مشکلات د خلکو غلط نظر او د ښځینه خبریالانو د کار نه منل دي.
افغان خبریالان اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې دوی نسي کولی یعنې په اسانه ډول باندې دوی خبریالي وکړي لکه د نورو هېوادونو خبریالان چې دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم خبریالانو پر وړاندې دي هغه یو خندا ده چې خبریالانو ته په ښه سترګه هم مثبت نظر باندې کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبریالانو لپاره دا هم کېدای سي چې ډېری داسې موضوعات چې هغه چې کومو ادارو ته راځي کېږي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود د ښځینه خبریالانو د غوښتنو ته په اشارې سره وایي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمن دی. د یادونې وړ ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په نښه شوي او وژل شوي دي چې په کابل کې د پخوانی افغان خبریال مینه منګل پیښه یې تر ټولو بوږنوونکې وه. تېره میاشت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنې هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کاله پورې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې په دې کې 11 ښځینه دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوي. د مچیو فارم لرونکي وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې مالدارۍ او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوي دي. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه تبخه کړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه اصل ډیر تولید شوی دی ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړو تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې یو څه تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2000 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د ژوندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دی خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د قندوز د کرنې مالدارۍ او بولګون ریاست د مچو د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوی و خو سږ کال په دغه ولایت کې 340 ټنه شات تولید شوی دی.
یک موسسه باشه که می اصل خریداری کنن همی اصل خودشان پروسس کنن به کشورهای خارجی
بر... باید دولتی او غیر دولتی موسسه له بازگرانو څخه شات واخلي او له پروسس وروسته بهرنوی هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي ځکه اوس مهال په همده توګه یو کیلو خالص شات په 350 افغانیو پلور کیږي او په بازار کې په پرچون ډول یو کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیلنی، د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیر ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې یو څلور شپږوي کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکي بوئنګ 928 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر له پورته کیدو څو دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوې ویډیو چې نیویارک ټایمز ورسپانې هم کراوالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومتر په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هیڅ یو توغندي دغه الوتکه چې اوري اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکور کړې. دغه ویډیو لومړی د یوې ایراني لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته درې ورځې خلکو ته درست معلومات نه ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهون د یوه توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړي او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال له تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو ترمنځ اخوډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه د هوایي ځواکونو هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤول دي باید بخښنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ور نکړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان د غراز د شاوخوا 150 موټریزانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 11 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی انتابیت درلود، 10 سویډنیان او 3 برتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. زموږ ماشې دی پر وخت نه راکول کیږي، د پروس کالیم نه دی راکړی، سس کالیم نه دی راکړی. بای چې ما زغ در بشرانو پر ورسېږي، موږ ډیر زې په یو ډیر معلومه خانه کې دای سره ټول سوي. زموږ ماشې پر وخت کالیم نه دی راکړی، سس کالیم دا دی نشته کړلو، مګر ماشې نه کیرا. با سلامونه جو ورکو ته مشران ته ورسېږي و سلام.
موږ به رات ما جری د شپږ میاشتې کې راغلي مېمنه ته موږ د مېمنې چې ولاړو په پروژه کې موږ ته ورته ولایت نه لري. دا چې موږ ولاړو حالت موږ د زړه د کومه کر سره کوي بیا موږ ته ورته د خپل ولایت حالت سره موږ چې در کوي ته تعالی تفصیل اکبر شي. موږ د درانو د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکس نه حساب څه نه خبر اورو کې نو موږ مجبور یو بار تخپل کاټو سره د انرژي کاټونو راځي چې موږ مجبور یو چې برته خو یې راځم. تاسو انو سلام علیکم کوم مرتیغام یو هغه خلک ته ورزېږي چې د موسیقي کار کوي. وعلیکم السلام.
څنګه مو د برېښنا څنګه د زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي نو چې برېښنا قطعه ده. نو د برېښنا د مسلمان سمول دا غوښتنه ده چې باید مو سجر تجر برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېر شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلمان سمول دا پیغام لرو. د شو وخت
ګرو د دیادری ول سوالی نه تای سره په تماس کې پر لو ګرو ول دیادری په نو سوالی کې یو ولې چې جواب وروري واه د څلور لارې دی پادره څلور تر په لارې ته باندې سي نه خوراکی راتلی چې په یوه لار نه وړه نه بل څه شی سبزي مغزیجات عمومي لارې تړلي دي. مخلوق علاقه سره مخدانی تر نه واوره ډېره شوي او ورښتن چې الان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زر هوایي که زمینې جزره خلک علاقه سره مخ دي یو متر نه واوره وخت دی او وري چې الان ده وسلام په احترام د زرګانی کلي څخه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. اوسم لفریبا ظاهر سخد ده ساد مهم و خبرونو لندی زورو.
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري یې د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بېلابېلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې سوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 12000 ټنه جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورونې او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزي به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر شي. ورسته له هغه چې ایراني چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوسم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د شلو منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روان رسمي لوبو کې د نړیوال جام پر رسمي لوبو کې به هم افغان لوبډله خپله سره ولري.
د ښاغلي هوتک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د خچمتوالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتک په خبره افغان لوبډله انګلستان کرکټ لوبډله ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډې ټارګټ ټکړای و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبې په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبې کولای سوې، خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبې وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلان کرد چې وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلا حوزه اولمپیک جهانی و در کلی از میتونه که در سال 2022 در مسابقات اولمپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د ښاغلی یورش په خبره د مهال په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 10000 ځوانان فعالیت کوي چې 150 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1921 کال کې فعالیت پیل کړی، د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردانو مده له سر مربیګری لری او پرځای کیکاستین تر دې وړاندې د ریال بیتس روزونکي وټاکل. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسي د کلب د دغې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې والدا میسي ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړي کي. تر میسي وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه غبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی اساسی و بشری حقونه او جواند پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پسی آوری دلیسی پا کندهار که در شوزو لخوا پر شوزو در تاو تریخوالی اندازه زیاد سویده. در شوزو در برخی فعالان در دی کار ایلتونه بیلا بید گرنی صادق رشتنی پا دی موضوع بندی راپور ورندی کوی.
د کندهار در شوزو چارو مشره رو که یادسگزی وی چی طلاق لکور تیشته د میراث نه ورکول جبری ودونه کمزوری اقتصاد او بیسوادی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شزې ځوروي. خو د شوزو له لورې پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره ثبت شوي چې ډېرې د شوزو له لورې پر شوزو زور زیاتی دي.